ریشوی دا زجرړو د دې صدق پرونې دا وريدونکو هر کله کو وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر یې انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د برېټانیا صدراعظم په افغانستان کې پر دایمي اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباعو د ویزو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره تېره شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا صدراعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره، د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د سولې په راتلونکو ګامونو کې د خبرو تر څنګ په افغانستان کې پر تلپاتې اوربند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اوربند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریز نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړې دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویاند محمد اشرف حق شناس تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره ورېدلې ده. واوره د پنځشنبې ماښام پیل شوه او تر پرون غرمې په وقفه یي ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال و چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو. تازه وړمش په د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلي امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرله پسې قرباني ورکړي. د دغو دریو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخې ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سیمه ییز پاڅون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي خو د غور امنیه قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سیمه ییز پاڅون مشر امان الله بیک او د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي په دې وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی. خلکو ویلي چې دا کس پولیس دی. د زابل امنیه قمندان په دې اړه وایي
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یا دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سی د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د جمعې پر ورځ ادعا کړې وه چې د سیمې یوه پولیس پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیاری کړی. دوی د دې پیښې په غبرګون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلې چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو، فعالانو یا نورو اشخاصو د ځورولو، ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېل وو. د خاشقجي وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوې خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیښې محدود نه دي بلل شوي. انټونی بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالف سیاسي چیرې په نقشه کوي. نه پنځوس کلن خاشلخچی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت یې د واشنګټن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. دی د 2013 کال د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته ترې تم شو او باور دا دی چې همهلته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په 26مه چې د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایډن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتي او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. د 2014 کال د فبروري په 26مه وروسته له هغه چې په کیف کې تر مظاهرو وروسته روس پلوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لري شو، روسیې کریمیا ټاپو وسمه ونیوله او د اوکراین د ختیځ په دوو ولایتونو کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د اوکراین په ختیځ کې له هغه وخت راهیسې د جګړو له امله 13,000 کسان وژل شوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي. د ماسکو بهیر دی پیل شي. سرګی لاوروف په ورته وخت کې په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه څرګنده کړه. په ځواب کې د افغان سیال حنیف اتمر وویل
که چیرې طالبان خپل تعهدات سره کې دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لري کړو.
وړاندې په خبرونه کې د دغو دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات اوریدل شي. نن د کب نهم په افغانستان کې د سرتیری ورسته د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهال سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د دوه درې کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
دا به هم واوري چې په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل پر رواج بدل شوي.
مونږ خپله اهلي خیانت لرو لکه غواګانې اوزې یا میږې، د دې محافظت یا ساتنې لپاره ساده ډېره خورا مهمه ده.
روسیا د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاده کړه او وایي ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې د دریځ هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکزی راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونه وکړې. هغه د دوهې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ.
تر
اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنی وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریز وستایه.
ماس موقف روسیا در رابطه با روند صلح مخصوصا
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریز په تیر بیا دا چې طالبانی رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کلی کوو. موږ د روسیې دریز ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریز چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت ناوخته یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ. لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه. په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وویل
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حکله، د امنیت په حکله او د مخدر موادو په حکله هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حکله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حکله ترسره کړي دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملکه څخه لرې کړو.
د شغلې اتمر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اورېدلې شي. خو اوس له بي خبرتیا وروسته د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست سره شهیدلې او البته یادونه وکړم چې نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې، د وژل شوي او مایوبینو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي او د دفاع وزارت لومړی مرستیاله اوسمهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
تاسو ګورئ چې افغانستان اردو د انکشاف په حالت کې ده. هر کال د بل کال نه د دې تعلیم او تربیه، د دې تجهیزات، د دې نور امکانات چې کوم دي دا بهتر کیږي. اوس 90% زمونږ ټول عملیات په خپل زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي او هغه ظرفیت چې دی اوس ایجاد شوی دی زه فکر کوم چې بی ساری دی. مونږ هم د امنیتي او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات را وسیدی او هم د ملي دفاع وزارت کې یعنی وس تغییرات را مسه شوې دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د وی قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه وس د غیر متعارف جنگونو لپاره نوي کسان روزي او یو تعداد اخلاص شوې دي او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنگ په تکتیکي او تغییرات را مسه شوې دي. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیري چې کومې ودي منصوبین دي دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه، خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لارې یا د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی ورته مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډېره د افغانانو لخوا مخته وړل کېږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډېر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو نه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي، اما نور ټول تعلیم و تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوې؟ دغه شان د ټپیانو د کورنیو لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی، هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاوت دی، هغه په خپل وخت ورکړل کېږي. هر څوک چې صاحب منصب یو څوک شهید کېږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاوت امتیاز ورکړل کېږي. په دې لنډو وختونو کې جرات مو جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زمونږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي، او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه مونږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دوی ته نمرې ورکړل شي، او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغې ته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي، یو بل پیشنهاد وړاندیز مونږ هم کړی دی چې دوی ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي، ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي، خو اما د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو سره. همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره مونږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د نفوس او لدی هیواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې وکړې. د راپورونو له مخې له افغانستان د مخدر موادو د قاچاق ځینې لارې په منځنۍ آسیا او روسیې تیرې شي، او هم د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا د وسلوالو حضور راپور شوی چې دا هیوادونه او روسیا ترې ګواښي شي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کېږي. روسي چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستانه ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وضع د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو کوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې ترهګرې ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله یو چې له افغان چارواکو سره د دې ګواښ په له منځه وړلو کې همکاري وکړو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو ترګورو فعالیتونو لاله وړاندې د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه، د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکی فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی، او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې کړي. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ڈی سی د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده، او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 240 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو تراګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرانس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربېره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د چک جمهوریت د کورونا وبا له پیل راهیسې دا مهال تر ټولو په بد وضعیت کې دی. د دې هیواد د وګړو په سلو کې له لسو زیات په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنې کړي. فارین پالیسي خپرونه وایي بایډن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنې په وینا د جو بایډن اداره په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پرېکړې مخکې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پرېکړه ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. لیکوال د هغو درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایډن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خپرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسي خپرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایډن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د مې لومړۍ نیټه له پامه وغورځوي، چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایډن ادارې افغانستان کې خپلولی شي، دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبري وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگټن ټایمز رسپانې لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له شل کاله تیرولو او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته اوس هم له پخواني وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورسپانې په وینا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایډن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایډن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پرېکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوې، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونې ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوهې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې ونې کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د هغه رپورټ په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نور وسلواله ډلې په سلو کې د دوه شپېته د تلفاتو مسول بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ یې وړخیز بللی او رد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر اتنیمو بجو وروسته د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د رشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه اورېدل شي. البته و ساته بجو 15 دقیقې دي. د خبرونې په پیل کې مو البته دا خبر درلو چې په سالنګ کې درنه واوره ورېدلې ده چې دا د وچکالۍ له خاطره ښه خبر دی د افغانانو لپاره، او د افغانستان په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم واورې ورېدلې دي. خو دا بیا بل اړخ هم لري چې هوا ډېره ګرمه شوې وه، په ځینو ولایتونو کې ونو ګلان کړي دي چې دا واوره به څه تاثیرات پرې ولري. خو مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې خپور کړو او د کور کلی پروګرام خپور کړو، سمدستي د کووېډ 19 ناروغۍ ترازو او په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت د کورونا وبا د پیل راهیسې دا مهال تر ټولو بد وضعیت کې دی. د دې هیواد د وګړو په سلو کې له لسو زیات په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي. اوس په چک جمهوریت کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر پخوا زیات او سخت محدودیتونه لګول شوي دي، خو په پیښو کې کموالی نه دی راغلی او حکومت وایي د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په تمامېدو دي. تفصیل د اجمل انپرا پور کې.
چک جمهوریت د کورونا وایرس په پیل کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي چاره کې تر ډېره بریالی وو او کم کسان پرې اخته شول. په چک کې د کووېډ 19 لومړۍ پیښه یو کال مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه ثبت شوه. هغه مهال ایټالیا، برتانیا او فرانسا د دې وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو. خو اوس د چک جمهوریت د یو داسې هیواد په توګه یادیږي چې د وګړو شمیر ته په پام یې په کرونا د اخته کسانو لوړ شمېره لري. د دې هیواد د وګړو شمیر نږدې 12 میلیونه دی او تر 1,200,000 زیاتې د کووېډ 19 مثبتې پیښې پکې تایید شوې. د ختیځې اروپا په دې هیواد کې وضعیت تر دې حده خطرناک شوی چې تر ټولو په لوړ کچ محدودیتونه لګول شوي. د کرونا وایرس بدل شوی بڼې هم په چک کې د دې وایرس په وړاندې د مبارزې چاره ستونزمنه کړې. د نوو محدودیتونو له مخې باید خلک له کوره بهر د جراحي دوه ماسکونه سر په سر وتړي او یا باید له ځانګړو هغه ماسکونو استفاده وکړي چې خوندیتوب یې زیات دی. د دسمبر د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو هم د ماښام له 9 بجو د سهار تر 5 بجو پورې بندیست دی. د خوراکي موادو له پلورنځایونو، درملتونونو او ځینو اړینو کاروبارونو پرته نور هر څه د خلکو په وړاندې تړلي. اجمل صدیقی افغان دی چې د چک په جمهوریت کې ژوند کوي. هغه وایي نږدې یو کال کېږي چې له کور کار کوي او ورته ستونزمنه ده. صدیقی له دې هم سره ټکی چې په دې موده کې د چک حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مالی مرسته نه ده شوې.
په دغه یو کال او څو میاشت کې زموږ د ادارې لخوا چې یو شخصي اداره ده ځینې مادي او معنوي کومکونه ترسره شوي دي، اما د چک د جمهوری دولت لخوا هیڅ نوه مالی مرسته نه ده ترسره شوې.
و بشکلن حامد هاشمی بل افغان دی چې د چک په پلازمینې پراګ ښار کې د ویښتو د اصلاح یو سالون لري. هغه د هغه زیانونو خبره کوي چې د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونه وراړولي.
موږ مجبور یو چې د قرنټین په خاطر مو سالون تړلی وي. دا وخت له هماغو پیسې چې د ویښتو د اصلاح د سالون د کرایې او لګښت لپاره مو برابرې کړې وي لګښت کوو. البته چې موږ ته یې ډېر تاوان کړی دی ځکه عواید نشته او سالون تړلی دی.
سختو محدودیتونو هم تر اوسه په چک جمهوریت کې د کرونا وبا د چټکې خپرېدنې مخه نه ده نیولې. دا مهال په ورځنی ډول په دې هیواد کې له 10 تر 15 زرو کسان په کرونا اخته کیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا د روغتونونو ظرفیتونه هم وروستي حتی راخکل شوي. وسې له خپلو ګاونډیو هیوادونو جرمني او اتریش مرسته غوښتي څو ورسره د کرونا د ناروغانو په درملنه کې مرسته وکړي. د چک صدر اعظم اندری بابش تازه ویلي چې سخت ورځې په مخ کې دي.
غواړم تکرار کړم چې هیڅ خبر نه لرم، خو اړتیا شته چې محدودیتونه دوام وکړي کنه زموږ په روغتونونو کې به ناورین رامنځته شي. له ټولو هیله کوم چې وضعیت درک کړي ځکه موږ هیڅکله داسې وضعیت مخکې نه دی تجربه کړی.
وروستیو محدودیتونو چک جمهوریت ته تګ راتګ هم ستونزمن کړی. جرمنی، پولند، اتریش او سلواکیا چې د چک ګاونډیان دي له دې هیواد سره یې خپلې پولې تړلي او له استثنایي مواردو پرته چاته له پولو د تیرېدو اجازه نه ورکوي. د کرونا وایرس په وړاندې د واکسینو د پایل سره په چک جمهوریت کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي هیلې زیاتې شوې وي، خو اوس داسې ښکاري چې د واکسینو بهیر ډېر ورو پر مخ سي او ښایي میاشتې ونیسي چې لږ تر لږه د کرونا له کبله ډېر زیانمنونکي کسان واکسین شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اته بچو د 10 دقیقې شپې لاند خبرونه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک واکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربن لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوي پیښې څرنګه پیښې شوي دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅ کله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په شپږویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. د سجرړو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دی اونیزو خبرونو ته مخه کړو، خوست ته ورسو. په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو رواج ګرځېدلی. ځینې خلک وایي چې په کور کې د وسلو ساتل خطرناک دي، خو د راپور له مخې یو یا دوه میله سپکه وسله په هر کور کې شته. دوی د خپل ځان، مال او د کورنۍ د غړیو د دفاع لپاره ساتي. په دې ولایت کې د مرشوب لیکنې داسې پیښې شوي چې اصلي سبب یې په کورونو کې په مسؤلانه توګه د وسلو ساتل دي. نور حال له سیمې پرې راپور کې.
د قسمت الله په مستار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اوسېدونکی چې 33 کاله عمر لري وایي په کور کې دوه میله سپکه وسله یې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې، خو وایي د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. دای د هغې ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د ماشوم لاس ته ورغله او ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ.
پنچړې را جګه یې خوام، خو بیا د وړکي ماشومان دي او شی به زینا کړي او هغه پنچړې خوستې نو هغه مرمه په تیر کړي وام. داسې کړو د 10 سره د پنچو بیرته 10 واره حرکت کړو د پنچو دویم داس ته د دوه تر څه شي نو دا سر نه لګیدل او 2-3 ساعته بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نو موړې له هم د هغه پیښې درد نه د هیر کړی او د نصیحت په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونو کې وسلې له ماشومانو او د کورنۍ له نورو غړو لري په خوندي ځایونو کې وساتي. د خوست ځایي امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیښو په اړه کره شمېرې نه لري، خو وایي وخت نا وخت داسې ژوبل او مړه کسان روغتونونو ته وروړل شوي چې د وسلو سره د بې احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوپ په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دی وایي د خوست په یوه داسې لرې پرته سیمه کې اوسېږي چېرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپکه وسله ولري.
ځکه دلته تراپی سیمې دي، له هر نگاه کې وکتل شي دا سیمینه امنه هم دي، غرنیزې سیمې یا منطقې دي، او مونږ خپل اهلي خیانت لرو لکه غواګانې او زی یا میږې، د دې محافظت یا ساتنې لپاره ساله ډېره خورا مهمه ده، ځکه د شپې لخوا دلته په غرونو کې ډېر ګخوونکي حیوانات شتون لري.
سیف الله وایي یوازې دی نه، بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپک وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي، خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کېږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کېږي.
هر کور کې یو میل دو میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د دې کورو د سالو د ټولولو لپاره نه لرو، اما که بیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پی رسیدلی وي، نو خامخا هغه وسله زفتوي.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډېر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودو نښتو او مرګ ژوبلې سبب کېږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خرغ لاس. آیا تاسو هم سکهال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړیاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزې پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به همدا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت ترڅنګ د ستونزې د حل لارو په موخه بل یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بند وینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واوره ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران عیسی خیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږ کال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږ کال بارانونه نشته، اوبه کمی دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمي خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفه دي. اوبه والا کمې دي، کې شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. نو راتلونکی کال له منې له اوس له محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بلخوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي، نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستا د خلکو خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستا خو وږی دي تږی دي سکل بې درکه خشکي ده داسې خشکي ده چې انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي سته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربس ته ولاړ دي، نه د امکانات د وښو سته او نه د هغه سته د اوبو سته. اوس د خپله مال لرم غواګانې دي او دا کله کور مې نیم نیم مال لري داسې کم وتوم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سږ کال بیخي هغسې ټول تقریب سره مخ دي چې نه واورې وسوې او نه بارانونه وسوو، نو اوبه په برمو کې کته وچې سوې. دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي، واوره ونه سي، نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي، وروره له لوږې به مري، له تندې به مري. چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې سوې نو په څه شی ورته راباسي، څه شی ورکوي؟
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده. نو که بارانونه ونه وریږي، د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر چې موږ ځمکې او پټي هم نه لرو، خو بیا هم د باران نه ورېدو ته ډېر زیات په تشویش یو، په دې خاطر چې که باران ونه ورېږي دا هوا به خرابه. اوس هم هوا خرابه ده، نه پسته بیخي خرابېږي. ګرد و غبار به وي، مریضګانې به ډېرې زیاتې وي، او هوا به ګرمه وي، سږکال ګرمي به هم ډېره زیاته وي، او وچکالي خلک وایي چې وچکالي کېږي. دا ډېر یو غټ تشویش ده ټولو ته. که باران ورېدلی او بیا پسته په دې اوړي کې موږ زره کې هوا به سړه وه، اوس چې باران نه ده ورېدلی خو طبعاً ډېره زیاته ګرمي کېږي بیا سږکال.
خوشته ځینې کسان چې د یادو ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی په دې اړه وایي:
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو، هلته یو رودم لرو، هغه چې پاس د موږ د باره ځای اوبه وچېږي، کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام پېدو، د لږ اوبه راځي او موږ اوبه سوچې نه وچي، لږ اوبه هغه راځي، بیا لږ وټرپام ورته ملګری کوو د راده نه، بس خپله مځکه په اوبه وو. او د مالو پاره په بندو کې اوبه هم شته دي، لرې د ولایت نه لرې، هلته واوریم کې بارانونه هم کې، هغه لږ لرې دي، هغه بیا په قیمت اخلو، هغه د خلکو ته یا زورواکو ته یا د منطقې خلکو ته پیسې ورکوو، بیا مال نه هلته بیایو. خو څوک چې مال لري حتما یو څه پیسې هم لري، که هغه د مصارف مو په مال ورکوو. نو که لږ مال دی، مجبوره دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي، د وږي او د تندې مړه نه شي، هغه خپل غم به ګالي، نو مجبوره ده.
غیاسي زیاتوي که چیرې دې ستونزو ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نه شي، نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي.
سږ کال دومره وچکالي ده چې توغو کالونه ډېر، یعنی موږ دا اوس ډېر غټ تشویش دي. موږ د مخکې لاس په مخکې یوې میږې قیمت 2000 افغانۍ وه د موږ په ځای کې، هم اوس غله یا څلور 8000 ته دي. 3000 په یوه میاشت کې فرق کړی، او که دا تحمل بارانونه ونه شي، شپه 15000 دا اول یو مالي ډېر غټ تاوان دی. د افغانستان د مالداري کمیږي، عاید د خلکو کمیږي، نو تشویش خورته لرو، خو بیا هم د خدای امید لرو، خدای مهربانه دی.
بله، خو د لغمان ولایت اوسیدونکی او په کابل کې د کوچیانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا داد د دولت بولی چې هغو کسانو ته چې ځمکې لري، څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي، او دغه شان هغو خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نه شي.
د زمیندارو سره، له پټۍ والا سره، له باغوالاو سره د مرستې کومک وکړي، اوبه ورته پیدا کړي، مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي، مالدارانو ته د میږو خواړه ورته پیدا کړي، او زمیندارو ته باید کویو باسي، ټیویلونه وباسي، ماشینونه ورته ورکړي، سولرونه ورته ورکړي، سو دوی خپل پټي او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده کار کوي. چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي، مالدار هم په ټپه ولاړ دي، زمیندار هم په ټپه ولاړ دي. دا ډاک دا خو ښار ده، سه اطراف ډاک ته وځي، یو سپیری جوړې دي. زمیندارو تاکونه هم خراب دي، زراعت هم خراب ده، د مالدارانو خو مالداري بیخي په ټپه باندې ولاړې دي، سو ولې واښه ورته پوره کولای نه شي. او کال وچکالي راغله، خوشحالي راغله، بیخي ورته نه کنجاړي ورکولای شي، نه ورته بور ورکولای شي، نه ورته سبوس اخیستلی شي، نه ورته بل هغه کولای شي. نو دا باید دولت له دوی سره کومک او همکاري وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خپرونه واورئ. قدر من دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د ستونزې د هواری په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري، په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سکل خو په ژمی کې واورې ونه ورې د منګو تاسو ټول شاهدان یو او خلک پرې تشویش کړي چې کبارانو نو نشي نو د وچکال احتمال بوي، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لري
سشکل د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي، متاسفانه د واورې او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوی دی، تقریبا 13% کم شوی دی. د کرنې بولګونې او مالداري وزارت او ځین نور مسؤول ادارې تو پیشبین دسی په راتلونکي کال امکان لري چې وشکلی وو. په همدغه اساس د کرنې بولګونې او مالداري وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي چې د وشکلی تاثیرات لکه شي.
رستمی صاحب، دا به کوم تاثیرات ولري؟
د وشکلی بشتر انګیرنه د دوه برخو کې منفي تاثیر ممکن ودرلود. لومړی د غنمو سکتور کې چې للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال، او همدارنګ د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر د چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګ الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي. په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي آبي ده انشاءالله ډېر منفي تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګ مالداري سکتور کې سیمونګ په راتلونکي کال کوم کارونه وکړو چې دغه وچکالي تاثیرات منفي تاثیر ودرلود. اوس انشاءالله پلانونو کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال عملي کېږي. مونږ د 1990 کال کې هم به سابقه وچکالي سپړې کړي دي، تیر کړي دي. په دغه وچکالي مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي اړتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کېږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او زینو زاینو بندونه کانالونه سربندونه کاریزونه نور ادارات چې کار کوي تابن مونږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکه لري پټي لري او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي، هر شهروند هر بزګر کولی شي په دغه برخه کې مرسته وکړي.
مننه دوستانو، دا او د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا